همکارم احمد تکل برایتان میگوید که در یک ساعت دیگر چی برای نشر آماده دارد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ټاکل شوی چې ولسمشر غني نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړې. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. او د ایران د انقلاب ساتونکي ګارډ مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فالش دي. خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني نن په نوې ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړي. ولسمشر غني د هند صدر اعظم نریندرا مودي په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازګر هند ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی غني په هند کې د استوګنې پر مهال خپل هندي سیال پرنامه مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي د کانګرس ګوند له مشرې سونیا ګاندي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د ازادي رادیو خبریال له نوې ډیلی څخه په خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غني تیر شپه په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د هند په هنتونونو له یو شمیر افغان محصلینو سره وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د ماشینو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. راپور زیاتوي چې ولسمشر غني پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت نوې ودانۍ چې اوس بیا رغول شوې ده هم پرانسته. له اوږد انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د سیمو زور قانونو د خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې د محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د سیمو زور قانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورځنګ د دې نو والیانو د ټاکنو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دواړه والي صاحبان کافي تجربه لري، کافي توانایي لري او کافي د مدیریت ځانګړتیاوې مهارتونه لري. د سیمو زور قانونو مستقله ادارې او د پرستم حکومت د دې توانایي باور لري.
د په داسې حال کې د خلک د نو والیانو د ټاکلو پر ورو بهیر اعتراضونه کوي. تواب غورځنګول چې ډیر ژر به په نورو ولایتونو کې هم د بدلونونو په اړه خلک خبر سي. د ننګرهار چارواکي وایي یو ځن وژونکی بردګاري هدف ته لرسېدو مخکې نیولې دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو پرون د بهسودو پل په سیمه کې په یو سراچه موټر کې د مشکوک بردګر او د ځن وژونکي برید تنظیموونکی نیولې دی. نوموړی وایي دغه ځن وژونکی بردګر د بټکوټ ولسوالۍ او تنظیموونکی د خوږیانو ولسوالۍ دی. دوی وایي نیول شوو کسانو په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار ملي امنیت ریاست د جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې د سمرخیلو په سیمه کې په 14 بوروي کې ځای پر ځای شوي 200 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد چې د چارواک په وینا د لویو موټرو بمونو لپاره کارول کېدل نیولې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس پرون ماښام د نامعلوم وسلوال په حمله کې ټپي شو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاف پرون د شپې 8 بجې د کندهار ښار په 14 حوزه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو برید کړی. د خپلواک په وینا حمله کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دي. په عین حال کې د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس پر لاس او پښه ټپي شوی چې د محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. تر اوسه د دې وسلوال ل حمله مسلیا چا په غاړه نه دی اخستای. بیا هم شرغلست، د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباری په تر سره کولو د اسرایلو پر پل فالش دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د دې هواد انقلاب ساتونکي ګارد د قومندان محمد علي جعفري لخلي ویلي د ایران دشمن سعودي عربستان په بې شرمۍ او بې رحمۍ یو ملت په بمباری ووجني. سونی سعودي عربستان او شا ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمیز رقیبان دي. د مارچ له وروستۍ راهیسې سعودي عربستان او ملګري هیوادونه په یمن کې بمباری کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په وسیړنه کې اسرائیل د هغو او بردونو په تر سره کولو ملامت بلل سوی دی چې تیر کال په غزه کې د ملګرو ملتونو پر شونځي وسول او پکښې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان سول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې اړه د سیړنو د راپور سره یو ځای په یو خبره کړې لیکې ویلي، دا واقعیت غندم چې په غزه کې په ملګرو ملتونو پورې اړوند سیمو باندې چې د بیړنۍ سرپناه لپاره کارول کېږي د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او 220 نور ټپیان سوي دي. بان کی مون همدارنګه د فلسطیني وسلوالو لخوا د ملګرو ملتونو په څو تشو مرکزونو کې د وسلو زیرمه کول او له هغه ځای د بریدون لپاره کار اخیستل هم غندلي. د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تیر کال د جولای د میاشتې په جګړو کې په غزه کې 2100 فلسطینیان چې ډیری ملکي خلک ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. په دې جګړه کې 68 اسرائیلي سرتیري او 6 ملکیان هم ووژل سوي وو. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه پورته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرسته کوونکي ادارې د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیسو ویلي تر اوسه پورې د زلزلې له کبله 3904 مړي شمېرل سوي او تر 2000 زیات ټپیان دي. د اپریل په 15مه د رشتر په کچه 8.8 زلزلې نیپال او همدارنګه د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. دا د همالې په دې سیمه کې په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو ستر طبیعي ناورین بلل سوی دی. په یوروس غره کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کم کې 14 کسان وژلې. د زلزلې په هندوستان کې 16 او په تبید کې 15 کسان وژلې دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه روان دي، د زلزلې د قربانیانو شمېر تر دې زیاتېدلی سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې په جنیوا کې ویلي، د زلزلې له کبله زیانمنو سوو او بې کورو سوو زرګونو کسانو ته د خوړو سرپناه او اوبو د برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، هیواد یې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې په هدف 10 میلیونه ډالر استوي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو له اروپای ټولنې غوښتي چې په دې ټولنه کې دی د اوکرين پر ګډون غاور وکړي. پروشونکو پرون په کیف کې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې ویل، له اروپای ټولنې غواړي تایید کړي چې اوکرين پر راتلونکي کې د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. پروشونکو زیاته کړه، اوکرين خپلو روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اروپای ټولنې د پام وړ ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي ول اوکرين به په راتلونکو 15 کلونو کې وکولای شي هغه شرطونه چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره پکار دي پوره کړي. د اوکرين او اروپای ټولنې غونډه پرون په کیف کې جوړ شوې وه. د خبرونو پای.
زمون غاغله ازادې رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادې رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی د هند د صدر اعظم نارندرا مودی په بلنه د یو درورزنی سفر په مخه پرون مازدیګر هند ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی بنن په نوی ډیلی کې د هند له جکپورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. همدارز ویل شوی چې ولسمشر غنی تیر شپه له یو شمیر افغان محصلینو او د کډوالو له استازو سره کتنې وکړي او د هغو د ستونزو پوښتنه یې وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریاله فریبا واحدی چې په نوې ډیلی کې ده دا راپور راکوي.
رئیس جمهور غنی دیروز نو وقت دیروز زمانی که به دیلی جدید رسید، اینا در آغازین مرحله برنامه کاریشان با مهاجرین افغان و محصلین افغان در سفارت افغانستان مقیم دیلی دیدار و گفتگاه ها داشت. مسئله مهم را که رئیس جمهور غنی دیدار خود با مهاجرین برازداشت گفت که امسال سال جنگ سخت در افغانستان و سال دشوار است. گفت وضعیت ناامنی در کشور 4 عامل عمده دارد که یکی تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسلح غیر مسئول است و جنگ های سیاسی است. رژیم هرغنی اطمینان داد به مردم که حکومت افغانستان سخور نمی کند، اما این وضعیت ناامن امسال باید وضعیت ناامن دچار بود خواهد. و همچنان رژیم هرغنی گفت که در مورد سفارت های غیر ضروری که در اروپا است، گفت سفارت ها باید بسته شود و هزینه ازی صرف جاهایی شود که مردم به اون نیاز دارند. همچنان رژیم هرغنی گفت که در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت طلایی اقتصادی مبدل خواهد شد. موضوع دیگری که اشاره کرد رژیم هرغنی در مورد اهمیت آب، گفت که آب افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار با اهمیت است و حتی با اهمیت تر از نفت کشورهای همسایه است. البته رژیم غنی به مشکلات مهاجرین افغان و مسئولین افغان هم گوش داد. مشکلی که مهاجرین افغان داشتن، اینا گفتند که به قسمت اخذ ویزه مشکل دارن و همچنان باید زمینه تدریس زبانهای مادری به فرزندانشان مساعد شد و همچنان مشکلاتی که مسئولین افغان داشتن در قسمت ای که بود که معاشاتشان دیر بر اینا میرسه و همچنان بلند بودن قیمت کرایه لیلیه ها بود و اینا گفتند که در بورسیه ها بورسیه های تسهیلی شفافیت وجود نداره و عموم میار واسطه است. رئیس جمهور به اینا وعده داد که به این مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. البته باید گفت که امروز هم رئیس جمهور غنی روز پرکار را دارد. در ابتدا مراسم تشریفات در قصر رئیس جمهوری هند انجام می شود و سپس مراسم گلگذاری در بنای یادبود از گاندی است. رئیس جمهور غنی امروز با وزیران خارجی هند، با صدر اعظم هند نشست مشترک خبری خواهد داشت، با وزیران دفاع، تجارت و سپاه میشان همچنان دیدار و گفتگوهای خواهد داشت.
د ازادۍ راډیو خبری اله فریبا وحیدی و چې له نوی ډیلی څخه د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو او د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د دغه هیواد ګڼو ورځپاڼو د کابل او نوې ډهلي د اړیکو په هکله مطالب خپاره کړي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د لیکو د بیا کښلو تر عنوان لاندې په دې هکله یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي محمد اشرف غنی و میاشتې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس دی او هند ته له راتګ مخکې امریکا، پاکستان او چین ته سفرونه کړي. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی څخه یې سیاست تفاوت لري. د افغانستان د سولې په کړنلاره کې د همکاري لپاره یې اسلام آباد ته مخه کړې او دغه راز د سولې پروسه کې د زیاتې همکاري او په خپل جنګ ځپلي هیواد کې د پانګې لګونې لپاره د بیجنګ وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې دغو ډول اقداماتو د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بدلیدونکو حالاتو څخه هند لرې ساتلی. ورسپنه زیاتوی د استراتیژیک شراکت هغه وړاندیزونه چې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دوران کې شوی وو اوس څنډې ته ایښودل شوی دی. ورسپنه لیکي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په 2013 کال کې له هند څخه د هلیکوپترو، ټانکونو او توپونو په شمول د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. د انډین اکسپرس ورسپنه لیکي چې د متحد مترقي ائتلاف په مشرۍ د هند پخوانی حکومت د افغانستان دغه غوښتنې ته چټک ځواب ورنکړ تر دې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس په پای کې دغه غوښتنه بیرته واخیسته. ورسپنه لیکي د افغانستان او هند د مشرانو اوسنۍ غونډه چې په کابل او نوی ډهلی کې د حکومتونو تر بدلون وروسته د دواړو هیوادونو د اوچتو مشرانو لومړی لیدکاته ګڼل کیږي، د بهاراتیا جناتا د ګوند په مشرۍ د هند نوی حکومت ته یو فرصت دی چې د وضعیت د بدلون سره سم د افغانستان په هکله خپل پالیسی بیا جوړه کړي. ورسپنه زیاتوي چې هند د جمهور رئیس اشرف غنی د لیدنې په ترڅ کې افغانستان ته درې سپکې هلیکوپتري ورکوي تر څو وښيي چې دغه ډول نور پوځي تجهیزات سره له دې چې تعرضي نه وي افغانستان ته ورکولای سي. د انډین اکسپرس ورسپنه زیاتوي چې د اجنډا یو بل مهمه موضوع د ایران د چابهار بندر لاره د افغانستان او هند ترمنځ ترانزیتي توافق دی. د ورسپنې په وینا د هند لپاره د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته د غلار نسبت د پاکستان تر لارې ډیره ډاډمنه ده.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز مو اوریده چې ډیری برخه هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته ځانګړی و.
د ازادۍ رادیو په ګردی میز کې
که د افغانستان مناسبات د هند سره شو نو حتما دا به د پاکستان سره خرابیږي، او که د پاکستان سره شو د هندوستان سره به خرابیږي. داسې نه ده دا مسله.
ښاغلي کرزی به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینې به کولې. یو د نړیوالو دریځ د
آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟
یو آزاد خپلواک هیواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایله.
هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د لسو بجو په خبرونه کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه په دې ګردی میز کې کوو. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام پکې خبریږي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تلې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزي آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 زره یعنی 1500 لغات ولرو.
د درویش دوراني او نظم لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په فایل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت وارزوه، څرګند کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یو مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤل استاد نجیب الله منلی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې کڅ هم عامه ذهنیت وای چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې ګڼ ستر کتاب پلورنځي جوړ شوی او لا جوړیږي. تیر کال د ورې د میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سش کال د ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړاند ازادي رادیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو. د ورې د میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لمړی کلیزه ولا چې د دغه کلیزه په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لمړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکار ټول کړی دی چې د بیلابیلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. دریم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا هیڅ کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د ورې د میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه شوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثار هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دیوی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالۍ کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د وروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره د جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعره ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وو. د مشاعره په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقې څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او آداب او لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل شوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا زه چې امن د وطن د خرابې غزلې ځکه که پر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه څه دي، کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه څه دي، پر خوله به څنګه زما راځي د خوشۍ غزلې.
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر ناوخته چرته تلی نه سم.
د عادل خاوندانو ته مې سل ځلې سلام دي، پر خپل عقل زما قناعت کړی مدام دي. خادم دی د ټولنې ډېر لایق دی احترام دي، معلم که هر عالم دی ډېر اوچاته یې مقام دي. تر حق به احتیال نه کړي په خیال کې تعمیران دي، معرفه ستا په کور کې هم بېشماره ظالم دي.
د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د خپل ننګ ناموس دفاع کوم، سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې شوې، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیري د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیري په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیري ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندۍ وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوندی اوږد غواړم چې دی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره لستوڼي رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم. اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند دې اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې دې موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار و زار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کوم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي واقعیا د ډېرو ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې د ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیري ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن د غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابه چاپ شوي دي. ما د دې ټول کتابونه لنډې کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې. واقعیا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې د پوهانې جن لري، هغه تر ډېره حده دي یاسمین وزیري په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې په ډالرو مین خلک پیل شوی دی ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وې، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا مې دومره لیکواله به غټه غټه مقدمه ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده. هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ دسترنه یې لیکلې دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای، ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی، کابل میرمن ادبی بهیر شدی، دا ثابته کړی ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیری تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده، په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي، رحمت شاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیري ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده، دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناول خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلای، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو ماول وسته چې ناول و او ناول چې کوم ولستای و هغه یو یراني کتاب ژباړه و. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ډیر نوي شان ډیر نوي لوري درکوي، زما ډیر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډیره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه هغه تر لري شي، نو فکر وکړ چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي، ځکه هغه نه خواله چې یو افغان پیغلې لري یا هم یو شرقی پیغلی لري. په ناول کې هغه غي برخه تلې راخې اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړل لون کې ماته د پام وړ واغه تا و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه ووسی، له ژباړې ته ژمنه ووسی، خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه دي چې ما ورته ویل دي. او دا ستونزه د کتاب سر کې لري ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله چې مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې ډېر ځان ته په غوړه کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه ده. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپل لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وین نقلون کې او لستون کې په توګه زه دې په دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو لمیارون څخه ډیره لري. لا یاسمین وزیري سره موضوع و، کرکټرونه ورسره و، پیښې ورسره وي، خو دا په دې نه د توانېدې چې دغه ټول مسایل د لنډو کې د اوسنۍ لنډو کیسې د معاصرې لنډو کیسې په چوکاټ کې وراچي. کیسو یې زیاتره تل وسنه درلوده او هغه څه چې ډیر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوي وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه. یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي. خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوي درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالی شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې، یا د هغو په واسطه د دوی کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کې، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی ولا.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیري د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول خغل میلمانو ته بیا هم خره غلاس دوایم کاته هم دیدنو دوستان له نظر ما کتابونه ډیره تیر وطن په ملري دومره سبا امکان لري چې نوی خو ما ډیره خواري پوری کړي خو بیا هم دومره غټلو یا غونډه ما کتابونه ته نیولې ده زه ډیره مننه ترې کوم په اخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کوم شعر یم وطن از غزل یم ټپه یم مینا یم وطن از د سولې خنغمه یم ساتم دی وطن په سرو وینو او میړانه تل زله کملاله یو به توره پښتنه یم مینا ګران وطن از تا په زړه لرم ستا هر سندره ته وطن زمزمه یم گیریم دی وختو په طوفانونو کې دوم را زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یم رون تاریخ لرومو په جهان کې نن وایم کیسې د خپل وطن زه افسانه یم سر او مال میزار او هم قربان لتا ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یم لیکي یاسمین وطن تا ته نن غزل لیکي ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یم
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندوی ټولنې هر میاشت په ګڼ شمیر کې کتابونه خپروي او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کیږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
زړه راښکون کې غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپل هم ډیر ښه ترنم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا ورته چون د په خپل قابلیتونو کې ده نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیرې شوې دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات را تر سترګو کیږي چې دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
دا اتل شعر چې دی روان دی ساده دی عام فهمه دی. لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډیر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درد دی هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوې شاعري مې د دل خلې ډېر اوریدلې دا ډېر مې پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خې دی او مې ترنوم خې دی. اتل د شاعري موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي. نو د ما د پاره پکې دغه ټکی ډېر خې دی او د دې پاره مې د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعري کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغه کې مې دغه شعر ډېر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چیرا پیغلا شوی سندورا شوی پشوندو راغلی
غونډې په اخیر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیل ایمل مړوند وویل چې بهیروال به راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابره ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنری چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه مشته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنری یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنری ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي، او د ځوانانو خاص تر دغه دوستانو چې محصلین دي زده کړې د هغه ستونزې په حل سي. په زمون کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دی او راځي افغانستان، دی او خارجي پرز افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنری څخه د استفاده وکولای شي، مثلا ځین لغاتونه په کار کې دی هغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکي، انلاین قاموس مو جوړ کی په انټرنیټ کې. پته داسې ده www.pashtodictionary.com.
خامه خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي او ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایي چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي؟
پښتو انلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت، یو موږ د مهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه ستاسو. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټول دي 15 لک، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل دا ستي کچيري تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکي، مثلا وګورئ چې څه وګوري پر ځکه بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نشته سي کتاب، که په پښتو کې بیا دغه لري اړول غواړي غزايه چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګوري نشته کې مثلا کتاب ته انګلیسي شوی کتاب نشته کې البته نشته سي چې بوک، یعنی چې سرچ کوي. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسره وای دوارسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري، که هند یو ان تور زپکه امنیت صورت ده بد دی بل ژبه، خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو، دا به په بازار کې خلک لاسرسي ورته لري، او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومنل لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی، خامخبه تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راتوئ چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شوالې نسبت د نور ډکشنریانو ته لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندیښنه لري، هغه دا فکر کوي چې اته به ډیر زمر سره بحث هم کړی دي چې ګواموش دغه قاموس په خپل نامه چاپو یا ادا کار نکوي، بل موږ قاموس چاپو ونه درې مې په خپل نام نه کوو، څلرم موږ تحقیق کوو. قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي، ډېر دوستانو چاپ کړی دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کدا ستا استودیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما وستا په جیب کې ستا یو عادي موبایل او کمپیوټر نمونه ده، لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنه سوي دي. دا په دې چې خلکو اپلای چا جوړ کې بیا بل چا کار پرو کې بیا بل چې درسه بریات پر مختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کړ چې ترغو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډيري.
بالکل،
کزما دا غيوه ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایوي خبرو وکړو چې کفارځه ک د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي، نو خدا پر بیاسول کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازري، نو دا ز فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبام کاری ورسره وکم تر ما جه ش جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پر ځکه زوم د یو ان پښپړو جوړوي هغه راځي وای زه واز د یو ان پښپړو جوړوي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوړ زما پښتو قاموسي دا به نور اعلان ورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ش جوړ کو یو شی ګړم ترغه بدای چې لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څا کړي نو مې مهم ندي د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو کوچنی مثال درکوم کراکټر مژدا کراک یو ډول مرغدی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوي تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان لا پښتانه ډیر پاشلی پاشلی پراته دي په سیمو کې یا په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراک په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتانه وسیږي دا غو څخه سیمې هیڅ لغاتونه را باسه دا به بل ځانګړنه وي نو کېدای شي لغات پنځه شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص چې
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسوي قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم د چا سره ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ما خزونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه دو مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چاته چې ته پوندندو استاد چنديواله دی ته شوغه کې داسې و معنا ونه لري کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یم لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماسته دا به داخل کو پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته د انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دي په انګریزي کې مثلا هغه چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ کومه درس مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوي ولې چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیسي له څنګه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل وي دوري میوکل په دا ډول غني کوو کار د کار شوا او شکل مداله ولې
ډېر زیات مننه کوم په دې تم چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پرختیا ورکي
استاد څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډېر مننه کوم
اوس ته هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینه پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونو یو وخت په هندستان کې یو پاچا وو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای و خلکو ښکاری پاچا باله البته د ښکاری پاچا چې څومره لخر سره مينو له خپلې کزې سره هم مينو د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه وو چې ښکار ته روان وو او تر ټولو نیک مرغه ماخامې هغه باله چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې راجګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا مونږ ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګله کور ته روان وو منشای ولی چې لارې بند کړی را مخم را نږدې وو او د پاچا بیړه و چې ژر میرمن وګوري منشا ته په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه کنه په غشي بدی سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ ور کوه ساړه خوره تا ولې زما پر آیات په کربوړي او لړم باندې د امسا گذار کړی وو ښکاری پاچا ځواب ورکړ ما ورته وویل چې لار خوشی کړی خودی می خبره و نوریده او ما گزار ور باندې وکړ منشا وویل خنو گناستانه و ددوی و خکاری پاچا تا پزرگی وردیر شول چی ده لرمانو پاچا با بیا خدای زدوینی دا عجب فرصت دی رضا د حیواناتو د جیبی دی زدکری خواست ورسخه وکره نو ورتوی ویل پاچا منشا تو خومات د حیواناتو جبر از دکره منشای غختن و منلا او خکاری پاچا لنوی پوهی سرا کور تلر د دوده وقت و د سرخان اوار شو او پاچا دوری جو پخوارلو شروع وکره د دوده پا وقت داننی موریجا لند خطا شو پا لند خطا شوی دانو بندی د مچ او میگی پخپلو کی سرا جنجال شو مچ وویل زما بچی وگی دی وریجی بزیوسم او میگی وویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیگی پاچا چی د حیواناتو جواز دکری و د دوی خبرو تا و موسید ملکی ورته وویل ولی و موسیدی پا پاچا بندی خپل میرمن دیر گرانه و ده هیچ وقت حقیقت دروغ نویل خو دا زلی ورته وویل چی نه موسیدلی پاچا زکه خبر ورنه پټکړه چې د لړمانو پاچا خبرداري ورکړې و چې که د حیواناتو په شبا د پوهیدو خبره دی بل چاته وکړه لړمان به دي سم دستي په چیچلو چیچلو عذاب کو شکړي پاچا له هم دی ویری له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه دا براته وای تا ولی وخندل پاچا ورته وویل که دی پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کو شکیږم زکه خو عذر درته کوم چې ټینګار ما کوه خو میرمنې مانی جنه شوه او په برخوګانو یې اوښکې رامات شوې پاچا ورته وویل ښه داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو زه به د خپلې موسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي سمه ده دی وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ سخته ګرمي وه پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یو زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي که دې هغه ماته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم اوزګوړي ورته وویل اوبه مې یو نسي زړې اوزې ورته وویل څه پروا کوي ښکلي ښځې خو مفته نه پیدا کیږي اوزګوړي یې خبره ونه منله ورته ویې ویل زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی دنیا له ښکلو ډکه ده ستا لور نه بیا د بل چا لور ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل ته په ما ډیره ګرانه یې ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري زه په تا مین یم مګر ته په ځان مینه یې او دا انصاف نه دی زه نه د موسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بیلې کړي دي دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بیل کړي یو د خدای په امان
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسي داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم ډاکټر صاحب تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسي لنډې لنډې کیسې لیکئ هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یي ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې
د کیسې ما همیش وک په وک په لیکلې دي داسې په وار مې نه دي لیکلې چې کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي یا کله په تکلیف سوی یم یا کله یو شي په زور سوی یم بیا مې دا کیسه لیکلې وي بیا پرته وي بیا مې بیا راخستې وي دویم وار مې ایډیټ کړې وي له ځان سره مې کتلې وي ډېر تغییر هم پکې راغلی په دا کیسه کې تر اوسه پورې ما پرې کړې
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې
یو خو دما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم یا توان نه لرم ډېر اوږدوالی دی وشي او بل دغه د حیواناتو لخلي خبرې کول یا نور شانو لخلي غېدل دا یو خزما لپاره مکمل ازادي د پکې سوای مغه کې ویلای سم او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده او زه نه غواړم چې څوک هم له ما څخه په دې دنیا کې خپه شي مستقیم چاته ما غوته نه ویني ولی غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي
ډاکټر صاحب دا سیمبولونه چې انتخابوي ځینې سیمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلدي په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي تاسو چې سیمبولونه انتخابوي نړیوال سیمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي
زه خپل هر سیمبول چې زموږ په ولس کې ډیر عام سوی وي هغه راخ کبیا هغه نو بیا زده سی سمبول ست لیکوالانو او شاعرانو ترمنز څنګه سام سوي په غو باندې کار کوي یو مخ بلی خواته نه وزم ځکه چې مو خلک بیا په سختي په دې خبره پیږدای سوول
په دری کې یو کتاب ده د خلیلی او دمنه په کې هم دا چې لکه تاسو په کیسو کې چې د نور او ژوي په ځواب باندې خبرې کیږي تاسو دا کتاب نه متاثر یا لوستایم ده
دا کتاب په دا ورستو کې بیا ما څه معلومات یې په اړه کې پیدا کړل خو مخ کې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی وو ما کتاب نو کتلې او نه ما دا کتاب په اړه کې زیات معلومات ترلاسه کړل ټول طبيعت هم دا لیکنه شروع کړو
مهرباني ډاکټر صاحب کیسه دی راتول ولا بیا به خبرې پکو
زما دی کیسه عنوان دی وای زوره ور څوک دی غرڅ خر په کمره ومخل ځان ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشینی وای زه د خپل ځان یې غاړه وګډه کړ کوثر یې ببر کړ یو بل خوا یې څار وکړ غرڅ ته مخ کړ په خواغه आवाज وویل څوک چې هر ناروا ځان ته روا غني او دبل د زورولو خوند اخلي هغه غختلې دی
ډاکټر صاحب دلته خو دوه خبرې دی په دې کیسه کې یو خو د ناروا خبره کړې ده یو مو په کیسه کې غرڅو او بلم ځانوا دا ځانم چې د په هوا کې ډېر زوره وره نه ده او غرڅم چې د هغه هم ډېر زوره وره نه ده یعنی د نور ژو مقابل کې خدا کمزوري
دی هغه ژو چې هغه د بل غوښه نه خوري په هغه کې دی غختلې دي یعنی د غرڅه د وسیو په مقابله غختلې ده او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښه نه خوري په هغه کې ځان غختلې مرغه ده
خو کبی امو ګورو دغه ژوند چې دی چې انتخاب کړی مودي دا هم بیا په نورو وړو وړو ژوند باندې پای و دغه ځان بیا کبان نه خوري تاسو منظور ده چې صرف د الوتونکو پیسې کې د ظالم نه ده
ما د الوتونکو پیسې کې ځان انتخاب کړی و چې هغه په الوتونکو کې
ظالم نه
ده او په دا کمزور مرغانو باندې دا خپل غختلې په واکه یعنی د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت
هو مهرباني ډاکټر صاحب بل د سیلنډه حساب مو باور
ما دی بل کیسې نواند تله المر وویل هر ورځ په دې لار تیریږم تر هغه ته ته ولاړم چې ته په ټول اخته کله کله ډیر وار خطا کاری تلی په شوندو ژبه تیر کړ یو په لای پورته بلک خته ولاړ لاس تر زنی لاندې لکه سپاهی په ګونډه کې ناست مخې د المر خوا ته واړو پرېګدیدلې غږ یې وویل کریختیا وایم هغه وخت وار خدای او ویر را باندې ډیریږي چې ټول کون کوي ډنډي وې
تیر هم تصویر کړی و دغه د تلی چې یو په لای اس که سی وبلاتی رسی دا هم د ښکاریږي لکه څوک چې لاس تر زنی ناست دی په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو
ما مقصد په دې کې دا و چې اندي ترازو یا تله هم لدې څخه ویریږي چې هغه څوک په د باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي
دا ډنډي وهل نه منظور هغه د تله د تختن غدر ده
مخکې د لاستوري تلی به د غلاستې به درلود او دوی په لیبه ولې په هغه کې به بیا رسمي راچولې لکه اوس کپانونه دي په هغه کې کمال داده کړي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو د دې لاس اخیری سیته چې د غدې ترازو دي شاهین د پورته مټي دی پلاس کني ولې وي نو کوم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي دا یو خواته سیارتونه مال به ورته وي غور سره پورته کوي
کوم مدان ډاکټر صاحب یو بل کسام راتول ولې
زما دی یو بل کسین واند خړی اوبه سهار وختي خړو اوبو خاصې پر سر اخستی وي رونو اوبو یا لمخه منډي وهلې خړی اوبه د پان تر بیخ لاندې شوي پان په خواره خله وویل تاسو می تر بیخ ملاندې کیږي زما سر زما په بیخ ولاړ دی اوبه وغورې دي سره و پړسې دي وخت نو تیر د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت
په ولس کې بیا یو دوه باور دي. یو باور خدا ده چې ویله دوه سره شیشکي، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وای زری کورم دان. ډاکټر صاحب دا راته وایاستئ چې تر اوسه به م څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې چې ما له ځان سره ساتلي دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخسوله، نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې علاج چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډیره مننه. کورو مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کرده ګلو د ښاغلي درویش تورانی ورستی شیری ټولګه ده. ښاغلي درویش له همدې ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه. دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو، د یرغلګرو غوټ چې واخلي دا دره په لاس کې، بیا به په زور ورننوځي د پردي وطن ته چې اول واخلي د هغه دا دروازه په لاس کې. خو دا وخت یوه سړي د ټولو مخ نیولی وایا د دنګو غرو د سر یوه مورچه په لاس کې. یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه، دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر، چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو، چلاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر. دی په باران باران ګولیو کې هم روغ رمټ و، مګر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر. چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې، د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره، ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار دپاره، چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار دپاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار دپاره. چې څومره وخت ته اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده، دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه، د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه، زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو، تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه، زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ، زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی، د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و، هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و، هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل، رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و، هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و، هغه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.